پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د اندونیزیا د علماء و سازمان رئیس چې کابل ته راغلی وایي هیواد په هغه صورت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مشرتابل افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د کندهار د حج او اوقافو مشر یو وسلوال بریټ کې ټپی شوی او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول بریټ په اړه د جواب ویلو خبرداري ورکړ. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولست رښتیا و نشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنه په تړاو د زنو نیونو یادونه هم کړې، خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو غوښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. دیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال په کابل کې په خبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپل ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول واس کوي، خو وايي په یوازې سر بریالي کېدای نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د ورستۍ وژنو پلټنې محاکمه ته د وژونکو درونی او نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. دیزی سندلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال بریټ کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر اخونزاده بریټ نن سهار د کندهار په 14 امنیتي حوزه کې شوی.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چوڼۍ په سیمه کښې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال بریټ سوی دی. په بریټ کې نوموړی سطحي ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تېره ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند د 215 میوان قلي اردو پخوانی قومندان ولی محمد احمدزی او سیکرټری آقا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریټ کې وژل شول. د تیرې ورځې د دوه هدفي وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د حج او اوقافو پر رئیس د بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړ ملشي به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونو کې لاس ولري. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حملې مخه ونیسي. لاتو اونۍ راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړې ملشي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2006 کال د جنوري د 3مې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملشي یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږویشت نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې دی. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې پنځلس نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اووه کاله بند محکوم شوی وو. د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاحکار جیرید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د اووه کلونو بند سزا ورکړل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټوکړه چې د روان میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټوکړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د راروان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکي اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي.
زمو شخله آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له نامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنۍ ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
تو غواړم خپل مشمه مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنۍ په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. زمو شغله آزادي رادیو او ری آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه دولش پژنی ویو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ ل لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادي رادیو ویب پانه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پانه کې نه یوازې د آزادي رادیو مطالب لوستلی شي، بلکې د آزادي رادیو خبرونه اوریدای هم شي. د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د اندونیزیا د پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان د رئیس یوسف کالا په څرګندونو کوو. دی وایي چې افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا د خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړي. د ملي مصالحې عالی شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. نور تفصیل د زهیر مل ناورو. مهرباني.
د اندونیزیا په پنځلسال ولسمشر او د محمدیه د علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. خغله کالا چې اوس مهال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو قربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوري وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیر شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر مسؤلانو سره هم کتلي دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د اندونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحې شورا د قوله اندونیزیا په افغانستان کې لروانه جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هواد کې سور راشي. د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمان رئیس داسې ما افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتو وړاندیز کړی چې دواړه لوریو راتلونکي پړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. ولی که هم د اندونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمانو رئیس هیله خودلی چې دواړه لوري به په دې حق لا مثبت جواب ورکړي، ول د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لا هم په دې حق لا څه نه وایي چې آیا د اندونیزیا نوی وړاندیز تلبای کوي کنه. طالبانو هم په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې په دوحه د سولې د خبرو په ځای ټاکل شوی چې هغه به هم په دوحه کې کی یو په دې برخه کې یوازې د قطر هیواد اسانچاري په توګه
ډیره زیاته مننه. و موریدل چې د اندونیزیا د دینی عالمانو د سازمان رئیس وایي کچرته د افغانستان حکومت او طالبان موافقه وکړي نو حاضر دي چې منځګړتوبي وکړي. تر دې په خو هم د اندونیزیا دینی عالمانو او حکومت د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزند ضد ناروغي له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل ترین کور څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزړن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب شوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې لخپل مشمان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لاروهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزړن د ناروغي د ګواښ او د مشمانو د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلی، او له همدې کبله وژد لاروهلې څو خپل مشمان واکسین کړي.
کړي باید موږ دې سرګداري ته خلاص وو، دوی باید ها کسان ته اجازه ورکړي چې دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل مشمه مې دوه سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکو کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپل سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموډي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کوي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیموي د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیر یو نیم کال رئیسی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین باراکوای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلور زره ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي ماشومان. موږ غوښتنه کوو چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې وي. کدی دا ار بګون سره مشکل لري کده وزارت ستامه سره لري کې د دبليو ټي سره لري کې د نسب تر لري هغه د خپل مورال کې وزیر کې کوم دغه او دا سره مشکل لري واکسین به وزارت ستامه واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه تم نه معلومې چې د مشکل د پکم ځای کې موږ چې د سره خبرې کوی د موږ د قنات وطن خبر ده د موږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزړن ناروغي 15 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي. د امي روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ورکول شوې، خو اسلوال طالبان وای دوی د واکسین مخ نه نیسی. د جیدلی ویان کاریسف احمدی ازادی راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دری هیوادونو څخه دی چې لا هم پکښې کې د ګزار ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایی کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمر لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګزار ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزار شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزار ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې هر ورځ په بلخ ولایت کې 2 موټر او شاوخوا 1000 عدد بیټرۍ تولیدیږي. د دغه وزارت له لوري په خبره سوې اعلان کې راغلي چې دغه فابریکه د امیر شیرینوایی په صنعتي ښارګوټي کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه شوې ده. په اعلان کې دا ونه سوي چې په دغه فابریکه کې لشپګ درس تر 240 امپیر تیزابي بیټرۍ تولیدیږي او 150 تنو ته د کار زمينه برابر کړې ده. په دغه فابریکه کې تولید شوی موټر د 50 کسانو د وړلو وړتیا لري چې په ښار کې د ټیکسي په ډول چلیږي. د کرنې او بلګولو مالداري وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د پیازو شاوخوا 300 زیرمتنونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زیرمتنونه د بلخ ولایت په 1,000 کې د څه باندې 140 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې سږکال په بلخ ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند 603 پروژې پلي شوي دي. د کرنې او بلګولو او مالداري وزارت وایي چې روان کال د هیواد په کچه 6.8 میلیارد افغانیو په لګښت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پیل کړي دي چې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتنونه، د مڼو او انارو 0 درجه سړې خونې او د میوو او سبزیو وچوونکي ماشینونه پکې شامل دي. او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 2 افغانۍ لس پوله، 1 اروپایي یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 انګلیسي پون 102 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، 1 زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او 1,000 پاکستانۍ روپۍ 401 افغانۍ.
په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي چې نور مجبور نه دي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې د کریسمس په اړه یو راپور لرو. کرونا مراسم د کریسمس مراسم هم ګډوډ کړی دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډیر عیسویان ژوند کوي، خو سږکال کریسمس په داسې وخت کې را رسېدلی چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونکو ناروغۍ د 2 نوي ډولونو د خپرېدو راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکو ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوي بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کیږي چې دغه وایروس بل نوې بڼه چې له اصل څخه سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون 4 شنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لري کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. پلسکونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبی افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وای د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیش خبریش او وس د شپږ ویش فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دانه د روشانه کړي چې په دې فیصدی کې څومره د کورونا نوی پیشیدي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوی بڼې چې ژر خپریشي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انټونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندهار کې د دینیز دکلو یو شمیر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکلو لپاره د گاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا څلور پنځوس رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا وبش زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د دینیز د کلو په دې مدرسې کې شاوخوا شپږ سوه زده کوونکي ابتدایي او لوړیز زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسګونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینیز زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینیز د کلو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کم کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلو لپاره پاکستان ته تللی خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنی هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
په خو ډیر خلک لو د لیر کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای تي ډیر مشکلات هم غالل خو فربیر پر هغه باندې دی لته نو څوک کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس د لیر ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دورای ک لوړ دورای ک د حدیثو دورای ټول دی په اسانۍ سره کولای سي سلاست راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي. فارغین لري هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي او په دنی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردانو ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي څلور پنځوس ته رسیږي. خوسلګونه نوري دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور پنځوس دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي و وی زره پنځه سوه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې څلور پنځوس سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد څلور پنځوس سبب مدارس کې تقریبا و وی زره پنځه سوه تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه نظر پنځه سوه اوناس یا انجونی دي او باقی هم الکوان دي.
د گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني سپد ولش پښنیو په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپ اوري. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مخکشه شسی اونیس پروگرام هم لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوي کورنۍ وای سوړ ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان لانا امنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوې چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځای شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلې او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونو یو افغانو سره همکاري په نظر کې نیول کېده. خپلوانو ته توضیح کېږي لس کس یو کور نه نیول کېږي او بسته د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونو کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. کورنۍ سره کومکونه راځي ورور د مهاجرینو په دغه کې راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه ورور خپل الواد او خپل کورنۍ سره کوي. ورور
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله
$1,500
نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي.
مهاجرین ټول کغه وا ما ولسوالي کې کته هته د موک د کاندیشو کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده. موک ترې یو حد پورې غو سره هم همکاري کوو. نو کچېرې ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولي چې زه دلته عمر مهاجرین را وغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پرې خودو ته اړ کړی او تا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور آزمایي کوي.
ستاسو له پیغامونو
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشې حواله کړی دا عبدل تاسکر ډیر سخت ضرورت لري. مریضان دي، واوري ته شوی کور کې خرچه نه لري. خدای دی وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله لوخره کولم. یو جهان مننه او سلام.
زه رحمت خان د تورخم استاس په دې کې کوم مریضه چې کومه د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شي لکه د کورونا د فاره په کار دا ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي. باید زر تزر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید د کورونا ټیسټ ولا وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکم نه کوم دا رولات ته د مننه سره خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت څخه دا وحله د خبر د اوربند کې فصل او کې دا د شهرو لپاره فصل او خبر په څو په هیات کې مو امن وي او په څو د کې ټول ژوند کوي. السلام علیکم.
شراغان زابل ولایت سره دا سجل لیزلی دا ما دا حکومت دا غشتنه دا چی دا مرسی سیزی دا غریبان نفر را غلی دی خودی طول خپل و خولی